د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړئ. دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په روانه یو ساعت خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې هدفي برید، پاکستان کې د زده کوونکو احتجاج او په پاکستان کې میشتو د رجسټرډ افغان کډوالو سره مرستو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ایز راپورونه به دروو. خو د هر څه نه اول د دې ساعت خبرونه چې فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی. په شمالي وزیرستان کې تیر ماخام د اف ډبلیو او سلور کارکونکو په یو هدفي برید کې وژل شوې دي. د پاکستان حکومت هغه راپورونه رد کړي چې ګنې متحده عرب اماراتو پاکستانی کارکونکو ته د ویزو ورکول بند کړي او د ارجنټینا د فوټبال نړیوال لوبغاړي دیګو میراډونا پرون خاورو ته وسپارل شو. د خبرونو تفصیل. د نومبر په شپږشتمه د شمالي وزیرستان په میرالي کې د پوز د انجینرینګ شعبې اف ډبلیو سلور کارکونکو په یو هدفي برید کې وژل شوې دي. چارواکي او ځای اوسیدونکو وایي دغه پیښه هغه وخت شوې چې کله دغه کارکونکو د خپل کار وروسته د میرالي چوک نه تیر شول نو وسلوالو یې مخه ونیوله او ډزې پرې وکړې. وسلوال په تیښته کې بریالي شوې دي. چارواکي وایي په دغو سلورو وژل شوو کسانو کې یو د ایبټ آباد، یو د ډی آی خان، یو د ګجرانوالا او یو د سیمې ځای اوسیدونکو وو. پیخ زمواری چانه د منلی دا په شمالي وزیرستان کې 200 وختم هدفي برید دی. بلخوا چارواکي وایي د پیخ پلټنې پیل کړې دي. د سمندر پار پاکستانیانو په اړه د وزیر اعظم خصوصي سلاکار ذوالفقار بخاري هغه مطبوعاتي راپورونه رد کړي چې پکې ویل شوي متحده عرب اماراتو پاکستانی کارکونکو ته د ویزو ورکول بند کړی دي. د نومبر په شپږویشتمه ذوالفقار بخاري په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د عرب اماراتو د هیومن ریسورسز وزیر ناصر بن ثانی ورته ویلي چې په اماراتو کې د پاکستانی کارکونکو په ورتګ او کار هیڅ بندیز نشته او دا چې دغلته به هغو کسانو ته فوقیت ورکول کیږي چې د کار روزګار معلومات او ډیټا پر انټرنیټ موجود وي او د کورونا وایرس له وجې خپل روزګارونه بایللي دي چې پکې ځینې پاکستانی وګړي هم شامل دي. دا له هغې وروسته دا چې د نومبر په 15مه په ځینو میډیایي راپورونو کې ویل شوي وو چې متحده عرب اماراتو د پاکستان په شمول د افغانستان او ځینو نورو مسلمان اکثریتي هیوادونو کارکونکو ته د نوو ویزو ورکول په امنیتي وجوهاتو بند کړي دي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 450 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 3114 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تاخته کسانو ټول شمیر 3,00,000 باندې 98,000 ته رسېدلی دی. د نومبر تر 20مې د دې وایرس په پاکستان کې 9,799 کسان مړه شوي خو تر 3,15,500 زیات کسان ترې بیرته رغېدلي دي. خیبر پختونخوا او بلوچستان په شمول په ټول ملک کې د نومبر په 16مه سرکاري او غیر سرکاري سکولونه او نورې تعلیمي ادارې هم تړل شوې دي خو حکومت وایي د تعلیم سلسله به د انټرنیټ له لارې جاري وي. نن د نومبر په 20مه په ټول هیواد کې د مترقي او جمهوریت زده کوونکو د تنظیمونو لخوا احتجاجي مظاهره کیږي. د زده کوونکو تنظیمونه وایي د پیښور په شمول به د ملک ته 500 په زیاتو ښارونو کې احتجاجونه کوي. دوی په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالولو، د جنسي ځورونو مخنیوي، په فیسونو کې د کمی او نورو سهولتونو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د کورونا وبا مخنیوي لپاره یو وار بیا د تعلیمي ادارو د بندولو اعلان کړی دی. تیر کال هم د نومبر په 20مه د زده کوونکو د اتحادیو له احتجاجونو پس د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود او وزیر اعظم عمران خان د زده کوونکو د غوښتنو د پوره کولو په اړه خبرې کړې وې خو لا هم په دې اړه عملي کار نه دی شوی. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په ارجنټاین کې په زرګونه مینوال د نومبر په 26مه د فوټبال لوبغاړي دیګو میراډونا اخري دیدار ته راټول شوی وو. د هغه مړی په بیونس آیرس کې د ولسمشر د ماڼۍ نه مقبرې ته یوړل شو چیرته چې میراډونا د خپل مور پلار سره نږدې خاورو ته وسپارل شو. د هغه په آخري رسوماتو کې د کورنۍ غړو او نږدې ملګرو ګډون وکړ. د میراډونا مینوال په دغه وخت هغه ته د عقیدت وړاندې کولو لپاره په کتارونو کې ولاړ وو. میراډونا د نومبر په 15مه په خپل کور کې د زړه د دورې له وجې مړ شو. هغه سمونه وړاندې د ماسخو عملیات هم کړی وو. میراډونا چې ذهین لوبغاړی به هم ورته ویل کېده د هغه مهال د ارجنټاین د ملي لوبډلې کپتان وو چې دغه هیواد په 1986 کال کې په مکسیکو کې د فوټبال نړیوال جام وګټه. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال ویډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې څلور کسان وژل شوي دي. تفصیل به درکو. په پاکستان کې زده کوونکو نن د خپلو حقونو لپاره مظاهره کوي. یو زده کوونکی وایي
طلبه تنظیمونو په شریکه دا فیصله کړې چې طلبه یونین دې بحال شي. کم بندیز چې یو حق لګول او بیا غیر نه پس طلبه یونین نه دې بحال شوی چې دې لپاره تیر کال هم مار شو.
په پاکستان کې ځینې خبریالان او د بشري حقوقو فعالان وایي حکومتي ادارې باید د رسنیو له کنټرول لاس واخلي. د قانوني چارو یو پوه وایي
د پاکستان آئین د فرد اظهار رائے حق ورکوي. ریاست سره پابندی په دې لګول غواړي نو د لپاره به قانون سازي کوي او ریزنیبل ریسټریکشنز لګوي.
د خیبر ضلع اوسیدونکي د صحت سہولت پروژې د کار او کارډونو نه شکایتونه کوي. یو ځایي اوسیدونکي وایي
حکومت شهر وای کی یو کوم ګران موږ دغه ته لګل چې داس موږ دې خبره ته پوسو کا موږ سره تاوان وکړو موږ ډېر زیات مشکلات دي.
او په پاکستان کې میشتو رجسٹرډ افغان کډوالو سره د مرستو په حق لبه هم تفصيلات درکو. لدی او ځنې نورو راپورونو اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړی راپور طرف ته. شمالی وزیرستان میرعلی کې تیر ماخام څلور کسان په یو هدفي برید کې وژل شوي دي. د پولیسو او ځایي اوسیدونکو په وینا دغه کسان د فوز د انجینیرینګ څانګې FWO کارکونکي وو چې د خپل کار وروسته په لار روان وو او وسلوالو یې په ګاډي ډزې وکړې. وسلوال د برید وروسته تښتېدلې دي. تر اوسه دغه پیښې ذمواري کمې ډلې نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې دا په روان کال کې د هدفي وژنو داسې 24مه پیښه ده چې پکې یو شمېر خلک په نښه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر ناورو.
ضلعي انتظامیه چارواکو پولیسو او ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام شمالي وزیرستان میرعلي کې په یو هدفي برید کې څلور کسان ووژل شول او حمله کوونکي وتښتېدل. د چارواکو په وینا وژلي شوي د FWO یعنی د فوز انجینیرینګ شعبې سره کارکوونکي مزدوران ول چې یو د ابټآباد، یو ډی آی خان، یو د ګوجراوالا او یو مقامی د میرعلی خوشحالی اوسیدونکي وو. په موقع موجود یعنی شاهدان چې نه غوښتل د حالاتو د نزاکت په وجه خپل نومونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوي څلور وړه کسان په یو موټر کې د میرعلی چوک یا څلور لارې نه چې تیر شول نو د غلطه دوه حمله کوونکي لګاړي او دوه د موټر سایکل نه راکوز شول. په دغه کسانو یې ډزې پیل کړې. په ګاډی کې سپاره څلور وړه کسان یې په موقع ووژل. دوی وویل چې د برید پس دوه حمله کوونکي پیدا روان شول او دوه په موټر سایکل وتښتېدل. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې پلاټنې کړې. پولیس سمدستي ځای ته رسېدلې وو خو بریدګر تښتېدلی. د لټون عملیات یې پیل کړې. د نامعلومه کسانو ضد یې مقدمه درج کړې. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې روان کال کې دغه دوه څلوېښتم هدفي برید دی چې ترسره شو. سیمه کې د روانې بدمنۍ ضد ځوانانو په بیا بیا احتجاجونه کړي او د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه یې کړې. حکومت او فوز په وار وار ویلي اوس هم د امن خرابونکو خلاف د دوی مخصوص عملیات دوام لري. هڅه کړي چې د داسې پیښو مخنیوی وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو اورئ. نن د نومبر په 28مه په ټول پاکستان کې د مترقي او جمهوریت زده کوونکي با پیښور او اسلام آباد په ګډون د ملک په یو شمېر خارونو کې احتجاجونه کوي. زده کوونکي په پونتونونو کې د سټوډنټ یونین په نوم د ځوانانو د هغه نمائندګۍ د بحالولو غوښتنه کوي کوم چې د پخوانی فوزي امیر ضیاء الحق په دور کې ختم شوی وو. د دې ترڅنګ ځوانان د پونتونونو د مالی مسلو د حل کولو او په فیسونو کې د کمی کولو ترڅنګ یو شمېر نورې غوښتنې هم لري. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس ناورو.
نن د نومبر په 28مه نیټه د زده کوونکو بیلابیلو اتحادیو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهرې ترسره کوي. تیر کال هم په پراخه کچه احتجاجي لاریونونه ترسره شوي وو خو دا ځل د کورونا د وبا له وجې د لویو لاریونونو پر ځای د احتجاجي مظاهرو پلان جوړ کړی شوی دی. په پېښور کې په دغه لړ کې د پېښور پریس کلب مخې ته د زده کوونکو بېلابېلو تنظیمونو احتجاجي مظاهره ترتیب کړې ده. په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن د اطلاعاتو سیکرتر امین الله خان کونډي مشال ریډیو ته وویل چې احتجاجونه به د زده کوونکو د ټولو تنظیمونو لخوا په شریکه ترسره کیږي.
طلبا تنظیمون دی چې کې پروګرسیو دی، پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن دی، پیپل دی، پښتون سټوډنټ فیډریشن دی، او نېشنل سټوډنټ فیډریشن او مسلم سټوډنټ فیډریشن په شریکه مارچ دی. د دې ټولو ملګرو تنظیمونو په شریکه دا فیصله کړه چې طلبا یونین دی بحال شي، کم بندي سیزي او حق لګول او بیا غي نه پس طلبا یونین نه دی بحال شوی، چې دې لپاره تیر کال هم مارچ شو او سټوډنټانو بیا دې ځل بیا فیصله وشوه. لاهور پروګرسیو والی ویل چې 27 نومبر لبه مونږ کوو، بیا دلته هم صبح کې هم دی، نور خارونو کې هم دی، لاهور کې، کراچۍ کې.
په هیواد کې د مترقی او جمهوری زده کوونکو د ایتیادیو مشرانو ویلي دي چې دا وی د غوښتنو په اړه وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو ویلي وو چې د پوهنتونونو په سندیکیټ او سینیټ کې به زده کوونکو ته نمایندګي ورکوي او د طالب العلمانو نورې ستونزې به هم حل کوي، خو تر دې دمه په هغه ژمنو پوره پوره عمل نه دی شوی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
نن په پاکستان کې د زده کوونکو احتجاج په اړه مو رپورټ واوریدو. یو بل رپورټ دروو، د پاکستان د الکترونیک رسنیو د څار ادارې یا پیم را ویلي چې په ټلویزیونونو باید د هغه چا مرکه او تقریر نشر نشي چې عدالتونو ته د خپلو مقدمو لپاره نه حاضرېږي. حکومتي چارواکي داسې کسانو ته د مفرور لفظ کاروي. اوس ځینې خبریالانو او د بشري حقونو فعالانو دا حکم چیلنج کړی او وایي حکومتي ادارې باید د رسنیو له کنټروله لاس واخلي، خو چارواکي وایي دوی د بیان ازادي احترام لري او د پیمرا حکم غیر قانوني نه دی. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن او د خبریالانو وفاقي اتحادی یا پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست ځینو خبریالانو په عدالت کې د هغه درخواست بیا جمع کولو تیاری کړی چې دوی پکې پر ټلویزیون د ځینو کسانو پر مرکو او تقریرونو خودلو بندیز چیلنج کړی دی. دوی لومړی دغه پټیشن د نومبر 14 اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کړی او خو د قانوني خلاف له عمله ورته قاضی یا جج وویل چې دا دې بشپړ کړي او د دسمبر په 14 دی بیا وروړي. پر دې پټیشن لاسلیک کوونکي او د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست غړي خبریالې منزا جهانگیر د نومبر په 16 مشال ریډیو ته وویل حکومت حق نه لري چې رسنۍ ته ووایي چې د چا خبرې نشولې او د چا نشي.
پر ډیرو خبریالانو د بغاوت تورونه پورې سوي دي، دا ځکه چې دوی پر پوځ تنقید کوي یا د هغوی پر پالیسیو بحث لري یا د پوځ لخوا پر قبضه سوو ځکو او پر هغه بجټ بحث کوي چې اندازه یې نه ده معلومه. نن سبا تر ټولو لوی خبری موضوع د مسلم لیگ نون ګوند دی، خو پر تلویزیونو د دې ګوند د مشر نواز شریف مرکه او تقریرونه نسی چلیدلی. خبره یوازې د نواز شریف هم نه ده، خبره دا ده چې ولې په ظاهر جمهوری حکومت کې د اپوزیشن آواز بند کړل شوی دی. حکومت دا کار د مبهمو قوانینو او یا هم هغو قوانینو له لارې کوي چې هیڅ موجود نه دي.
په دې اړه مشال ریډیو د پاکستان الکترونیک رسنیو د څار ادارې پیمرا سره رابطه وکړه، خو هلته موجود افسر د نوم ورکولو پرته وویل چې په دې اړه د پخوانیو خبرو شوو حکمونو ته مخه کړی شي. دا حکمونه د 2019 کال د مئی میاشتې او د روان کال د اکتوبر میاشتې دي. په دوی کې پیمرا ټلویزیون چینلونو ته لارښوونه کړې چې په عدالتونو کې د روانو مقدمو په اړه بحث او عدالتونو ته نه حاضرېدونکو کسانو مرکې او تقریرونو خپرولو اجازه نشته. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون قائد نواز شریف د دې حکمونو هدف ګرځېدلی. هغه د درغلیو د مقدمو اوریدنې لپاره له لندنه پاکستان ته نه ورځي او وایي ناروغه دی. د ګڼو بشري حقونو مقدمې پر مخ وړونکي وکیل اډوکیټ سنگین خان وایي په پاکستان کې هیڅ داسې قانون نشته چې د مجرم تورن یا عدالت ته نه حاضرېدونکي کس د خبرو په نشولو دی بندیز ولګي. نوموړی د نومبر په 16 مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان آئین د فش کومه ده، دا د اظهار رائے حق ورکوي، د فریډم آف ایکسپریشن حق ورکوي، ریاست سے پابندی پدے لگول غواڑی نو دای د پاره قانون سازی کئ او دغه د پاره ریزنیبل ریسٹرکشنز لگئی. ریزنیبل ریسٹرکشنز کې ته بلینکٹ خبرې نشی کولای.
خو په دې دفعه کې دا هم ویل شوی چې هر پاکستانی د بیان ازادي په دې شرط لري چې د ریاست ګټې او ملی امنیت په نظر کې ونیسي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت چارواکو په بیلابیل وختونو کې په خبری غونډو کې ویلي چې نواز شریف او ځینې نور پر امنیتي ادارو نیوکې کوي چې د ملي امنیت خلاف کار دی، نو ځکه یې باید خبرې نشر نشي. د داسې ویناوو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت د پیکا یا الکترونیک جرمونو ضد قانون هم جوړ کړی دی. د پاکستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن د مرکزی کمیټې غړي سلیما هاشمی د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې د بیان د ازادۍ تروړلو لپاره د قوانینو استعمال د امیرانه حکومتونو کار دی چې د پاکستان اوسنۍ حکومت باید تې لاس واخلي.
Pakistan in particular is facing new curbs.
په پاکستان کې د بیان ازادۍ پر وړاندې هر ورځ نوي بندیزونه عمل کیږي. په دې حساب خبريالان په لومړي خط کې دي. دوی چې کوم پټیشن کړي دي، موږ یې ځکه ملاتړ کوو او ورسره پکې شریک یو چې د بیان ازادۍ مهمه مسله ده. هغه حقونه چې په یو جمهوریت ټولنه کې خلک لري باید پر ځای پاتې شي. نو که د ختمولو هڅه کیږي، دا باید په عدالت کې چیلنج کړي شي.
د بے سرحد خبرالانو د بیان ازادۍ په اړه د 2000 کال پر راپور کې راغلی چې له 180 هیوادونو څخه پاکستان په 145 نمبر دی. د دې ادارې په خبره په دې ملکي خبرالان د امنیتي ادارو، حکومت او وسلوالو ډلو لخوا تر سخت فشار لاندې دي چې د بیان ازادۍ کنټرول کړي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بیلابیلو نړیوالو فورمونو کې په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ بې مثاله بللې.
د بشیرګواخ رپورٹ میں واوریدو چې په پاکستان کې ځنی خبریالانو او بشری حقوقونو فعالانو د هغه غوښتنو په اړه چې حکومتي ادارې باید د رسنیو له کنټرول لاس واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
ورزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر ضلع اوسیدونکي د صحت سہولت پروژې د کار او کارډونو نه شکایتونه کوي. دوی وایي صحت کارډونه یې په اسانه نه فعاله کیږي او ډیر خلک یې له ستونزو سره مخ دي. تکنیکی ستونزې هم پکې رامخته شوې دي او ناروغان د خپلو کارډونو په ترلاسه کولو پسې له ډیر کړاو نه تیریږي. بلخوا بیا د صحت سہولت پروژې د قبایلي ضلعو یو مشر تجمل حسین خټک وایي په کار ده چې د خیبر خلک د صحت کارډ په اړه باندې خپلې ستونزې په پیښور صدر کې د دوی دفتر ته وروړي او دوی سره یې شریکې کړي، نو څه حل به یې راوباسي. نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د لنډي کوتل یو وګړی اختر علي مشال ریډیو ته وایي
اله صحت کارت کې دا مسله ده چې زما خپل کارت دی او پاغه کې یا په فیملی کې یا په نور کسانه چولې دي، نو زه بیا لاړم له دوی چې کوم په پیښور کې دفتر د سټیټ لایف والا هغه سره ما رابطه وکړه، نو هغه مال یو کارت راک چې په دې باندې بستا کار وشي. خو هغه کارت چې ما دلته بیا لنډي کوتل اسپیټال لراوړ، نو هغه چې زما بیا وکاته دا ډیټا، نو پاغه کې نور کسان راپسی وو. نو موږ دا هم حکومت نه مطالبه کړو چې قبایلي علاقو لپاره خصوصي په توګه باندې چې پاغه کې هرنګ مرضی باید چی علاج پوشی.
د لنډی کوتل افتاب عالم شینوار وای درې ماشومان ناروغ دي خو په دې کاډي علاج نکیږي.
از ما درې بچی مزور دی، وګو باندې کانډی یا بخله باندې ګونګیان دی، یم لور دا دوه واړه زامن دی. ما تقریبا رسمت الله پروفیسر رسمت الله نه علاج شروع کړو په کمله کې هسپتال کې. ما سره صحت کارډ موجود دی خو زه ډیر وګرځیدې مینتی مسله از ما بچو او غز ما نه پدی کارډ باندې شي. هم نه یو قسم دی زول لاړ من تو ګم د ډیر زیات مشکلات هم خو ډیر بیوس او غریب خلک یو، بلکې زوم په پیرو خلکو کې نورم داسې ډیر خلک راندا او کانه او ډیر ګونګیان بیوس او بشاره خلک شته. مهرباني
د خیبر ضلع د خلکو د صحت کارت په اړه شکایتونه مو د دغه پروژې د قبایلي ضلعو کوارډینیټر تجمل حسین خټک ته وړاندې کړل. نو دوی وویل
کارڈ ایکٹیویشن ہو ہر جگہ کی چاہ تک کارڈ میلو شی نو آگا کارڈ آٹومیٹک ایکٹیویٹ بھی اور فرض کا خدا نہ پاس تھا چاہ تک کارڈ میلو شوی دے اور آگا ایکٹیویٹ نے دیکھا دے بیا زمانگا دا صدر کے سٹیٹ لائف دفتر دے آلتا دے راشی آلتا دے خپل کارڈ ایکٹیویٹ کی یا زمانگ چی کم ایم پینر لے ہسپتالوں نے دی آلتا دے ورشی زمانگ پا کاؤنٹر بدان دے ورشی دا خپل کارڈ دی اور تیو سی آلتا نبا ایکٹیویٹ شی خو پیلا ہو ہر کارڈ چی چاہ تا میلو دے پا کارڈ دے جاگا ایکٹیویٹ بھی بلتا سو دا علاج پا بارے کے دا اینٹی خبر اوکڑلا دے دے ہسپتال تلاٹ شی دا خپل بیماری دی اوخی کاغذ زمانگ پا کارڈ کے کور وا نو علاج بورتا ور کی اور زمانگ پا کارڈ کے کور نو نو بیا بورتا نو ور کی فیملی کی غلطیاں نی ردی چھوڑ کا چا نم شتا چا نم نشتا پکی کم ہسپتال کی زمانگ ایم پینل ہسپتال نی دی فرض کا پیخور کی دی یا پا دیر کی دی یا پا سوات کی دی نو دا ہر چا تا پندہ دے اطلاعی شی آلتا دے خپل دے ورشی خپل فیملی دی کریک کی آلتا نم کریک کی دی شی اور زمانگ دا صدر کی سٹیٹ لائف دفتر چی دی دلتا مرات لے شی
دا صحت سہولت کارڈ پروژے چھرواکی وای چې په دې کې په دستي توګه د زړه ناروغیو علاج حادثاتي پیښو په وخت جوبلو کسانو علاج هغه ناروغۍ چې په روغتون کې ورته داخله مهمه وي د هغې علاج د پښتورګو پیوندکاري او ډایلاسس یا پښتورګو صفایي مصنوعي اعضا لګول نیرو سرجری کینسر او ځینې وړې سرجری یا اپریشنونه شامل دي د صحت سہولت پروژه چارواکی وای چې تر اوسه په ټول ملک کې څه پاسا 1 میلیونه کورنۍ او ته صحت کارډونه ورکړي دي او تر اوسه څه پاسا 14 لک کسان پر روغتونونو ته علاج لپاره تللی دي صوبایي حکومت وای د جنوري یو درشمې نه بعد خیبر پختونخوا د هر ضلع هر کورنۍ ته دغه سہولت ورکول کیږي چې چا سره هم د خیبر پختونخوا ډومیسایل وي نو هغه به د صحت کارډ لپاره اهل ګرځولای شي فرحات شینوار مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو اورئ اروپائی ټولنه په پاکستان کې لو رجسٹرډ افغان کډوالو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ته به 10 میلیونه یا 1 کروڑ یورو ورکوي او یا د اداره به دغه پیسې پاکستان کې د کډوالو په 450 کلو کې میشتو افغانانو او له هغوی کلو سره نږدې پرتو پاکستانیانو د ژوند معیار ښه کولو لپاره خرج کوي خو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت افغان کډوال بیا وایي په نوم یې مخکې هم ډېرې پیسې او مرستې راغلي دي خو دوی ته په صحیح ډول نه رسي نور تفصیل په دې رپورت کې اورو په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی د نومبر په 26مه مشال ریډیو ته وویل له اروپایي ټولنې سره یې د نومبر په 24مه یوه لوزنامه لاسلیک کړه چې ورسره سم اتحادیه ورته 1 کروڑ یورو ورکوي او دوی به د پاکستان په 450 کلو کې میشتو افغان کډوالو او له هغو کلو سره نږدې پرتو پاکستانیانو د ژوند معیار ښه کولو هغوی ته د صحت سهولیات او پاکې اوبه رسولو په پروژو لګوي د نوموړي ویناوه له افغان کډوالو سره له نغدو مرستو علاوه ورته مختلف روزنې به ورکوي چې خپل ملک ته ستنېدو وروسته ګټه ترې پورته کړي
هغه پیسې چې کوم دي هغه به موږ په مختلفو سکتورو کې استعمالوو او دینه تقریبا 3 لک 80 زره افغان کډوالو پاکستانیانو مستفید کیږي دا لکه د درو کالو پروجیکټ دی او افغان کډوالو کوم کلی دي په پاکستان کې په دې کې به موږ هلته کې د سینیټیشن او د هایجین نظام د کافي کې بلد کار کوو ورسره ورسره په دې کې به موږ مختلف سکل ډیولپمنټ پروګرامونه هم لکه امپلیمنټ کوو په مختلفو سیمو کې دا د درو کالو پروجیکټ
خو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت افغان کډوال وایي په نوم یې مخکې هم ډېرې پیسې او مرستې راغلي خو دوی ته په صحیح ډول نه رسي د پنجاب د میاوالی کوټ چاند ناکیم لال محمد وایي یو ان ایچ سی آر خو کلی جوړ کړي دي خو پکې د صحت او صفایي حالت ډېر خراب دی او په بیا بیا یې د یادې ادارې چارواکو ته شکایتونه وکړل خو هر ځل ورته ویل کېږي چې مرستې ورسره کمی شوي دي او چې کله ورته هم زیات امداد میلاو شو نو دا مسلې به یې هوارې کړي
مونږ ته یو روپۍ نه ملاویږي آسی بس مونږ په نوم پیسې واخیستل شي او نور هغه شی نه راځي کوم چې تاسو وروره بله ورکوئ اتمه پیسې هغو ته ملاو شي هغه بیا مونږ ته یو نیم نه ملاویږي اوس په کیمپ کې دغه زمونږ بارانونه مارانه وشوي دي دیوالونه نړوي شوي دي وروره بامونه ټوله باندې ساتي زمونږ سره د پرېشتو کله دغه نه شوی چې هره څوک دغه زمونږ خدمت یا د لرګي او یا چې پرېشتې نه شي دا بامونه خلک نه وي چې کال پہ تیر شو کنه صفایي په کې هیڅ صورت یا لوره ګله نشته په کې چې کومې ګلې مونږ ته جوړې شوي دي ټولې کچه دي اوبه چې راشي ټوله جام شي نو ټول غندګي چې دغونه شړې نشته چې ورته ګره نه لای مالې دمن ته پخې کی او دغه صفای نه موږ خلاص
کی. ته اسلام آباد په کیم کې میشت بل کډوال ملک حمید خان هم ورته شکایت لري، خو نو موړې هیلمن دي چې د دې امداد لوجي د کیم په حالت کې به لږ څه بدلون راشي.
صفای خو نو ځکه نشته چې دا خو کیم دی او دې لګي چې دا صفای ولا کوي، صفای دلته نشته چې صفای نه نو هغه د کی میکروب ډیر زیات دی. ان شاء الله تعالی چې موږ سره مدد وشي ملګرو ملتونه یا نورې ادارې مرسته وکړي نو بیا به دا سیات خلکو بالکل صحیح شي، نظام به برابر خلکو.
د لال محمد او ملک حمید وینا په خبرون کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل په پاکستان کې له 4 لسلکو زیات رجسټرډ افغان کډوال اوسي چې پکې 2.5% په کلو او 8.5% په ښارونو کې میشت دي. اداره یې په کیمپونو کې میشتو کډوالو ته بنیادي سهولتونه له ورکولو سره کله ناکله نغدي مرستې هم کوي، او د کرونا وایرس جهانی وبا پر مهال د 50,000 څخه زیاتو بېوزلو کورنیو ته 12,000 روپیو ورکولو مثال ورکوي، او زیاتوي چې 40,000 نورو کورنیو ته به هم پیسې ورکوي. له یو این ایچ سی آر سره له رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې شاوخوا 4 لسلکه افغان کډوال میشت دي چې پکې له 9 لکو پورې په 2018 او 2018 کلونو کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قامي ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټرډ کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سفران وای تر 15 لکه پورې نارجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شو.
تاسو مشال ویډیو اوري چې خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو تر د مخام شپک بجو پورې خبريږي. رازو یو بل رپورت طرف ته د بلوچستان حکومت د هغه کسانو په خپل خپلوانو کې 9 او 10 لک روپی ویشلی دي څوک چې د روان کال د جولای د میاشتې په 13مه په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله د سرحدي عسکرو سره په ایوان خطه کې وجل شوی او یا هم ټپیان شوی وو. په پیښه کې د کابل حکومت 15 افغانانو د وجل کېدو ادعا هم کړې وه. نور حال د کوټې څخه د مشال ویډیو خبريال ایوب ترین پر ریپورت کې اورو.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لنګو او د کښتو کروندې وزیر زمرک خان څخه د نومبر په 16مه نیټه د سرحدي ښار چمن دوره کړې او هلته د هغه کسانو په خپلو خپلوانو کې چیکس بېشلې دي چې د روان کال د جولای د میاشت په 13مه نیټه په چمن کې د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله د عسکرو سره په یوه نښته کې وژل شوي یا هم ټپیان شوي وو. پر دې مهال ویوې د سورې ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لنګو وویل چې د چمن و ولست د تجارت اسانتیا ورکول د حکومت ذمہداري ده، نو ځکه حکومت د چمن پر بارډر د پاک افغان تجارت د ستونزو د هوارول لپاره چې کومه کمیټي جوړه کړې وه د هغه زیاتره کار یې ورسره ترسولې دي. زمرک صاحب د هلو ځلو له امله نه یوازې د دې سرحدي پولیس ستونزه ژر تر ژره هواره شوه، بلکې د بلوچستان حکومت سره تړلې د ځایي خلکو ډېرې غوښتنې سرته رسېدلې دي او چې کومې غوښتنې د وفاق سره تړلې دي هغه به هم د څه وخت وروسته هوارې شي. په دې ترڅ کې د سیمې سره تړاو لرونکي د اومي نېشنل ګوند صوبایي صدر او په بلوچستان اسمبلی کې د ان پی پارلماني لیډر اصغر خان سګزي د یاد شوي دستورې د ګډون وروسته و مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې د وزل شوو کسانو و خپلوانو او زخمیانو ته یو کم 80 لک روپۍ ورکول شوي دي.
چې کوم شهیدان شوي ول، کوم زخمیان شوي ول، د هغې دپاره معاوضه اعلان سولې 15 لکه، د شهیدانو دپاره 15 لکه، د زخمیانو دپاره نو 22 زخمیانو، 15 پکې شهیدانو چې په دې 15 کې یوه زنانه وه، د هغې هغه د کمپنسیشن پروسس چې هغه هم نن کمپلیټه شو، او همداسې د بارډر هغه دروازه د پخوا په شانې په د تګ او راتګ دپاره مستقلو بنیادو باندې خلاصه سوله.
د روان کال د جولای په 13مه نیټه و سرحدي ښار چمن ته په پاک افغان بارډر هغه وخت پیښه رامنځته شوې وه کله چې په سلګونو مظاهره چیانو نه هواز د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بارډر د خلاصولو هڅه کړې وه، بلکې د حکومت بلوچستان له لورې پر سرحدي پوله جوړ شوی د کورنټاین مرکز هم ځینو مظاهرچیانو چور کړی وو. هغه وخت د مظاهرچیانو د شړلو لپاره د سرحدي عسکر له لورې ډزې هم شوي وې، په کوم کې چې د پاکستان و لور ته د یوې مېرمنې په ګډون 15 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي وو. وروسته د کابل د لوري د اعدام سوی وه چې د پاکستان د سرحدي عسکرو لخوا په یاد سوې پېښې کې 15 افغان وګړي هم وژل سوي دي. د مظاهرچیانو او سرحدي عسکرو ترمنځ دغه وروسته تاوتریخوالی رامنځته سوی و کله چې په چمن کې د تجارو او لغړیانو د یوې میاشت څخه د زیات وخت لپاره پرلت کړی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولې د خلاصولو غوښتنه کوله. دغه پوله د کرونا وبا له امله پاکستان د روان کال د مارچ په میاشت کې تړلې وه چې له امله نه هیواد د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ هر ډول تجارت بند سوی و بلکې د خلکو پر تګ راتګ باندې هم بندیز لګېدلی و.
اوریدونکو ته ایوب ترین رپورټ مې واورېدو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. فرخنده اسد په سټوډیو کې موجوده ده د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د نوومبر په 26مه د شمالي وزیرستان په میرلي کې د پوز د انجینرینګ شعبې اف ډبلیو او سلور کارکونکو په هدفي برید کې وژل شو دي. چارواکي او ځای اوسیدونکو وایي دغه پیښه هغه وخت شوې چې کله دغه کارکونکو د خپل کار وروسته د میرلي چوک نه تیر شول نو وسلوالو یې مخه ونیوله او ډزې پرې پیل کړې. وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. د بهر میشتو پاکستانیانو په اړه د وزیر اعظم خصوصي سلاکار ذوالفقار بخاري هغه مطبوعاتي راپورونه رد کړي چې پکې ویل شوي متحده عرب امارات او پاکستانی کارکونکو ته د ویزو ورکړي ول بند کړی دي. د نوومبر په 26مه ذوالفقار بخاري په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د عرب اماراتو د هیومن ریسورسز وزیر ناصر بن ثانی ورته ویلي چې په اماراتو کې د پاکستانی کارکونکو په ورتګ او کار هیڅ بندیز نشته. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نه 450 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 46 ساعتونو کې 3114 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټوله شمیره 3,98,000 ته رسیدلې ده. د نومبر تر 20مې له دې وایرس په پاکستان کې 1,399 کسان مړ شوي خو تر 3,15,000 زیاتې بیرته رغېدلې دي. نن د نومبر په 20مه په ټول هیواد کې د مترقي او جمهوري زده کوونکو د تنظیمونو لخوا احتجاجي مظاهرې کیږي. د زده کوونکو تنظیمونه وایي د پېښور په شمول به د ملک د 50 نه په زیاتو ښارونو کې احتجاجي لاریونونه کوي. په ارجنټاین کې په زرګونو مینوال د نوومبر په 26مه د فوټبال لوبغاړي دیګو مریډونا اخیری دیدار تر اټک شو. د هغه مړې په بیونس آیرس کې د ولسمشر د ماڼۍ نه مقبره ته یوړک شو. او په امریکا کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 2,300 زیات کسان مړ شوي دي. دا په 13 میاشتو کې دغه وایرس له وجې په یو ورځ کې تر ټولو زیاته د مړو شمېره ده.
ان خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. رازو یو بل رپورت طرف ته. د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیواله ادارې سیف دی چلډرن په افغانستان کې له 14 کلونو راهسه د جګړو پر مهال د ماشومانو د مرګ جوب لپاره تازه رپورت خپور کړی دی او ویلي دي چې باید نړیواله ټولنه دغه ماشومانو مرستې ته چمتو وسی. بلخوا په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو وایي په قبایلی سیمو کې هم جګړو غنو ماشومانو ته مرګ جوبله اړولې ده او د ډیرو ژوند اوس هم په ځمکه کې د خخو ماینونو له امله له ګواښ سره مخامخ دي. ملیحه امیرزاده په خپل رپورت کې د موضوع ته کتنه کړې ده.
د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیواله اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د 13 کالو راهیسې هر ورځ 15 ماشومان وژل کیږي او یا مایوبیږي. سیف د چلډرن د نومبر په 13مه په خپل نوي رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 او 2019 ترمنځ تر 26,000 زیات ماشومان په جګړو کې وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. دغه اداره په نړیواله ټولنې غږ کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خپلې مرستې بیا لیکړي. په دغه رپورت کې که یوې خوا ته په افغانستان کې د ماشومانو حالت تشوی دی نو بلخوا کارپوهان وای د پولې هغه غاړې د پاکستان په قبایلی سیمو کې هم جګړې ګڼ ماشومان ځپلي. دوی وای د وسلوالو خلاف پوځي عملیاتو په ډرون بریدونو او بمی چاودنو کې د نورو ترڅنګ ګڼ ماشومان وژل شوي زخمیان شوي او یا مازوره شوي دي. کارپوهان او د سیمې اوسیدونکي وای اوس هم په قبایلی سیمو کې د ځمکې لاندې ښخ شوي ماینونه د ماشومانو ژوند ته ګواښ ورپېښوي. په قبایلی سیمو کې خبریال صفدر داوړ وای هلته تر اوسه داسې سروې نه ده شوې چې دغو ماینونو د څومره ماشومانو ژوند ته خستې خو دغه په خبره داشمیر خای لوړوي
سو د روسیا وار ټیم نه مینو نه پاتې دي سو اوس چې کوم د ملیټیا پرشتنه شوی دي دې ټیم نه پاتې دي نو دا کې زیاتره ماشومان دغه د زیات متاثر کیږي دا لین ماینس چې کوم دي دا کوم ماشومانو زکه دا د زیات ته هلته کته وګوري د تعلیم کمای دي او زیاتره ماشومان چې کوم دي د کور کارونه کوي هلته مال مویشي چې کوم دي غرونو ته بوزي را غرونو نه لرګي راوړي واخه یا نور کوم اکټیویټیز دي دا کې زیاتره ماشومان حصہ اخلي دا چې کورونا دي او وزیرستان کازازستان شان هر غلای کې یا هر کلی کې خو پورا د مزرانو تعداد زیات شوی دي
دا قبایلی سیمو سیدونکي له ډېرې مودې راهیسې له حکومت غوښتنه کوي چې د ځمکې لاندې بمونو شنډولو لپاره اقدامات وکړي دوی وایي په ځمکه کې د خخ ماین چاودنو زیاتره پیښې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شوې دي په پاکستان کې د سسټینیبل پیس اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر رضا شاه خان د نومبر په 25مه مشال ریډیو ته وویل د جنگ په حالاتو کې زیاتره ماشومان متاثره کیږي او پکې معذور شوي ماشومان ځانګړي پاملرنې ته ضرورت لري د نوموړي په خبره د عادي انسانانو په شان په مشرق کې د دغو ماشومانو بیا ورګډولو لپاره ډیر کار ته ضرورت دی
کوم دي چې جنگي ادارې ته لپاره کې د ټول لږ چې د مانګ په دغه سره کوم سفر کیږي او هغه ماشومان دي یو خو د هغوی فزیکل هارم دی دا سه واقعیت هم شوي دي چې ماشومان سکول ته روان دي او نرمایند باندې خپل خو دي دا سه واقعیت هم د خدای بلا چې هغه د بارودي مواد چې کوم لکه چادله شوی نه یو هغه راوچت کړی دی او بیا په لاسونو ته لګول د دې تعلیم د هغه حواله سره به ډېرې مسلې دي ځکه چې ماشوم چې یو پیر اخلي دي نه چې هغه لاس یا یو خپل ځای شي نو ماشوم خو عمر سره سره هغه نور اعضا غټیږي نو دا لاس او د خپل خو ډېر مسلوي شو ته لګیم دا ډېر ګران دغه دی نو هغه ته دا ډېره غټه مسله ده چې هغه ته مسلوي اعظم نه لګي سکول هم پرې وي سایکو سوشل سپورټ نشته ډېر پامان هغه تیر شوي د سایکولوژیکل ایشو ډېر زیات دی هلته
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود وایي په کار ده د دغو ماینونو د لرې کولو بندوبست شي او په اړه په ولس کې پوهاوی پیدا کړل شي
دا ډېر زیات ضروری ده چې کم کم ځای کې هم کچری لین ماینز وین او په کار کې صفا کړی شي او دغه سي ماشومانو لپاره د حواله سره آگاهی هم ورکول په کار کې کاغذ ځان په ستو طریقه باندې بچکول شي ځکه چې په پټو کې یا په داسې ځایونو کې د ماینز خخ کې بیا داسې د ماشومان ته اکثر د لوبو شیزونه ملاو شي د کیلونو په شکل کې چې کوم ماینز دي نو د دغه نه د بچاو لپاره په کار دا چې کارو شي د صفام شي ماشومان لم د هغه باره کې اګهی ورکړي شي
په وزیرستان کې پزمکه کې د خخو ماینونو پاکول د پښتون شورنې غورزنګ په مطالبه کې یو ده د تنظیم په 2013 کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسې د نورو غوښتنو ترڅنګ په قبایلی سیمو کې د خخو ماینونو د صفا کولو مطالبه هم کوي د ماینونو زیاتره وسلوالو طالبانو یا د غوی پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت خخ کړل شوی خو کارپوهان وایي په قبایلی سیمو کې خلک د شخصي دښمنۍ لپاره هم دغه ماینونه استعمالوي د پاکستان حکومت او پوځ وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ په مطالبه په وزیرستان او قبایلی سیمو کې د ماین پاکي کار پیل کړي او ډېرې سیمې خوندي ګرځولې دي له یوې اندازې سره سم په جنوبي وزیرستان کې په ماین چاودنو کې تر اوسه 125 کسان مړه یا معذور شوي چې زیاتره ماشومان دي
د ملیحه امیرزاده رپورت مو واورېدو چې د ماینونو لوجې ماشومانو ته اوړېدلې مرګ جوبلی په اړه وو راځو یو بل رپورت طرف ته د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې کلونه وړاندې د ځوانانو داسې سازمانونه جوړ شوي چې د دوی په وینا د دې سیمو د حقونو لپاره کار کوي کله چې پخوانی فاټا یا قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډې شوې نو بیا هم دا سازمانونو خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړ دا چې دې سازمانونو د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې څه لاسته راوړنې لرلي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري احمد شاه اعظمي په اړه رپورت وړاندې کوي
د پاکستان تر انتظام لاندې پخوانی فاټا کې د زده کوونکو سیاسي ګوندونو او ځوانانو ځینې سازمانونو فعالیت کاوه خو کله چې په 2018 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د زمکېدو بحثونه تاوده شول او حکومت د دې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې نو یو خوا د قبایلی سیمو دغو سازمانونو خپل مبارزه توند کړه او بل خوا یو شمیر نوي سازمانونه هم جوړ شول هغه مهال فاټا یو جرګه یا د قبایلی ځوانانو جرګه جوړه شو چې ارشد اپریدی مشر وټاکل شو نوموړی وایي چې په 2018 کال کې د قبایلی سیمو شاوخوا دیرش سازمانونو مشران او غړي سره کښېناستل او دا جرګه د دې مقصد لپاره جوړه کړه چې پر حکومت فشار راولي چې د فاټا اصلاحاتو بهیر پر مهال له قبایلو سره سوي ژمنې پوره کړي
پاره کې اول نقطه دا و چې د قبایلی علاقې خلکو ته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ملاوي شي د دې نه علاوه چې د کوم زمونږ د ملک ادلیه ده هغه د قبایلي علاقو ته د هغې توسیع وشي. خو دریم چې کومه مطالبه وه هغه د پاکستان چې کوم این ایف سی ایوارډز دي هغې کې درې فیصده چې کوم حصه د قبایلي علاقو کې هغه پیسې د مونږ قبایلي علاقو ته ورکړلی شي، په دې علاقو د خرڅ کړلی شي. خو زمونږ هغه ټول جدوجهد اخره کې په 15 آئینی ترمیم باندې ختم شو چې کله د قبایلي علاقو د خیبر پښتونخوا سره انضمام وشوه.
درشد افریدی په وینا کله چې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه کړل سو، نو له هغه څه وخت وروسته فاټا یوت جرګه هم لمنځه ولاړه. خو د نوموړي په وینا د یو ځل بیا د رامنځته کولو او منظمولو په هڅو لګیا دی. د پاکستان حکومت د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه. حکومت ویلی و چې په قبایلي سیمو کې به پرمختګ راولي او دغو سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. د حکومت په وینا پر دغو سیمو به د لسو کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دا ستونزه لا نه حل پاتې ده. د فاټا یوت موومنټ یا د قبایلي سیمو د ځوانانو غورځنګ په نوم د یو تنظیم مشر مصباح الدین عثمان خیل بیا وایي چې کله په 2008 کال کې په قبایلي سیمو کې حالات خراب شول او دوی بندوبستي سیمو ته کډې وکړې، نو هلته په تعلیمي ادارو کې دوی د خپل ژغ پورته کولو لپاره خپل سازمان نه درلود. د ده په وینا دوی په 2013 کال کې د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان بنسټ کېښود. د عثمان خیل په وینا کله چې په 2013 کال کې فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل سو او زیاتره زده کوونکي له پوهنتونونو فارغ شول، نو دوی غوښتل چې خپل دایره پراخه کړي او دا ډول د قبایلي سیمو د ځوانانو غورځنګ جوړ کړ. دا چې د دوی مبارزې څه نتیجه ورکړې او غوښتنې تر کومه حده پر ځای شوي دي، مصباح الدین عثمان خیل یې پاړه وایي.
اولنۍ خو دا و چې مونږ ایف سی آر دی ختم شي زمونږ د خاورې نه، کم حقونه د پاکستاني نورو شهرونو ته میلاو دي، په کار دغه مونږ ته میلاو شي، هغه ټول مونږ ترلاسه کړی دی. اوس دا بیل خبره ده چې هغه هلته امپلیمنت کیږي که امپلیمنت کیږي نه، خو مونږ خپل آواز اوچتولی شو. د صوبایي سیملي انتخاباتو هغه وشو، زمونږ نمایندګان چې کوم دي هغه صوبایي سیملۍ ته رالو، عدالتونه چې کوم دي هغه اکسټینډ شو هلته قبایلي سیمو ته. دوی علاوه د فاټا یونیورسټۍ زمونږ یو غټه غوښتنه وه، او د دې دپاره مونږ درې ځلو نه زیات د ګورنر هاوس مخې ته درنه ورکړې وه. دغه فاټا یونیورسټي هم جوړه شوه، خو اوس هم ډېر داسې خبرې پاتې دي چې په هغې به مونږ خپل سټرګل جاري ساتو.
په خیبر پښتونخوا کې لورګډېدو وړاندې په قبایلي سیمو کې د پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل، خو د 2019 کال د جولای پر 6 په لومړي ځل د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی لپاره د قبایلي سیمو پر 14 صوبایي څوکۍ هم انتخابات وشول. د زمان په نتیجه کې له قبایلي سیمو د فرنټیر کرایم ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل سو او هلته د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی سو. په قبایلي سیمو کې د قبایلي یوت موومنټ په نوم د تنظیم مشر احسان الله احسان بیا وایي چې دوی خپل تنظیم په 2014 کال کې د فاټا اصلاحات په اړه د بحثونو پر مهال جوړ کړ چې مقصد یې د سیمې ګټې خوندي ساتل او خپل حقونه ترلاسه کول وو. د نوموړي په وینا دوی په خیبر پښتونخوا کې د فاټا تر نظام وروسته هم خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی او د قبایلو په ګټه اصلاحات غواړي. نوموړي وایي د دوی سره چې د انضمام پر مهال کومې ژمنې سوي وي پر هغوی عمل نه دی سوی.
زمونږ چې کوم تحریک دی د ځوانانو په نامه د خپل ملکیت لپاره خپل خبره باندې خپل حقوقو لپاره دا بجری وي، او ممکنه ده چې مونږ د دسمبر په اول کې زمونږ چې کوم نور تنظیمونه چې هغه پرومبر چرو یعنی د انضمام لپاره هغه کار کو هغه به مونږ مرابلو، او یو ټیبل ټاسک زمونږ پلان دی چې هغه باندې به کیږي، ځکه چې هغه ځوانان هغه مشران چې کوم د انضمام لپاره کار کړی دی هغه هم دغه ویناګانې او مجلسونو کې په سوشل میډیا باندې خپل خلاف اظهار کوي که موږ سره کوم واده شوی دی هغه نه پوره کیږي، یقینا موږ ته دوکا را کړی شوی دی.
د قبایلي ځوانانو دا تنظیمونه په داسې حال کې په بیل بیل ډول خپلې هلې ځلې کوي چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې له همدې سیمو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم یو نوی خوځښت پیل شو چې سیوری اوس پر نورو تنظیمونو وغوړېدلې دی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او نتي چارواکي دي قبایلي سیمې له ځمک لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دي وکړي، پر امنیتي پوستو دي خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان دي عدالت ته وسپاري، ماورا عدالت وژنې دي بندې کړي، او په قبایلو کې دي د ترګري او نامنوي په کلونو کې د ټولو پیښو په لټون لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي کمیشن یا ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي. د پاکستان حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایزه دي او وار لمخې د ځینو پر پوره کولو له شاوخوا 2 کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړی دی.
د احمد شاه اعظمي رپورټ مې واورېدو چې په قبایلي ضلعو کې د ځوانانو د سازمانونو په اړه و. راځو یو بل رپورټ طرف ته. په مومندو کې په لاسونو د قالینو جوړولو کارخانو تر 1000 پورې کارګران او مزدوران بېروزګاره شوي دي. دوی وایي چې اول دلته 1.5 سل کارخانې وي، خو اوس دغه کارخانې بندې شوي. د سیمې خلک وایي هغه تنان چې بېروزګاره شوي نن وختونه د بیلچې ټاټکي مزدوري کوي یا ګاډي ډکوي. د کارخانه دارو په وینا چې د کارخانو کې به نیم نارینه او نیم شمیر کې ښځو کارونه کول. شانواز ترکزی نور تفصیل را کوي.
په لاسو جوړیدونکي د قالینونو په یوه کارخانه کې ځوانان لګیا دي او لس ګزه قالین تیاروي. په مومندو کې په لاسونو د قالینو جوړونکو کارخانو شمیره د یو نیم سل نه اتو ته راټیټه شوې ده. کارخانه داران وایي چې دا ځکه چې اول په ملک کې د ترهګرۍ او وروستو د خراب اقتصاد له وجې کارخانې بندې شوې او د دوی په کارخانو کې تر د یو زرو پورې تنان بېروزګاره کړي دي. دوی دا هم وویل چې وروستو د کورونا وایرس له وجې بهر ته اوړونکي شیانو په تک بندیز ولګېد نو دوی یې مکمل بېروزګاره کړل. دغه کارخانې د محمدو په پنډیالۍ تحصیل کې آبادې دي او دا وخت اته کارخانې روانې خو هغه هم داسې چې د کارکوونکو شمیره پکې د دریو نه تر د پنځو تنانو پورې ده. عبدالجلیل خان په لسم ټولګي کې سبق هم وایي او د کورونا د دویمې چپې له وجې سکول بند شوی. نن سهار وختي کارخانې له ورغلې چې مزدوري هم وکړي.
دا موږ د بچپن نه کو نقشم زده دو د قالین په خپل سازوي شو
پته د 100 روپۍ قالین درکې
بس د قالین چې پوره شي 2015 شپږ در
مخکې بدل ته نور خلکوم کار کول
کېږي. د ټول کلی د ټول کلی به کو دا کار د دیوازي کلی نه بار علاقو خلک برا پندلې والا د سينور
راغله کان وسو شو ست عملګری چې وس کار پر خسه کوي.
بس زین زی کانټو ته زی کارونه کوي زین یو څه کوي زین بل څه زین خوشي ګرځي بس چې کار روزګاری نه بس
کارخانه دارانو پوینا چې دلته پوره یو نیم سل کارخانه وي. نه یوازې نارینه بلکې زنانه هم په دغه کارخانو کې مزدوري کوي او دغه کارخانه له کال 2015 راهیسې کمیدل شروع شو چې نن وختونه دغه کارخانو نه تر د یو زور پورې مزدوران بیروزګار شوي دي. هم په دې ځای کې یو کارخانه دار عمر خان چې نن وختونه کله ګاډي ډکوي او کله د بلچی ټاټکی مزدوري کوي وای ویل
او وزل تم پیله شاګردان او بیره تخپل لګور استاد بس بیره ټونه خراب شو
نو وسکه
او د سې ډېری میړې ته وېزو مز د سې دل کار مل کار سره شداسه ګاډي ماړي کار کور کارونه کې تقریبا 15 خويند را سره لګي کار وکاو د سې دوه درې رونو به لګيو چې دا کار اټن کې خو روانو چې خراب شو به ډېر خلکو پرې خوځه مجبوري و ځکه چې د دوکان وارم په قرضونه مرزونه راتللل تا کارین مړې ټیم غستورې ټونه کم شو د یو ورځې زرونه یک دم درې د نیم زر تر کوښ نه تخفره سوجو
یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یوولس دوولس دیارلس څوارلس پنځلس
سلیمه دا دې لخت دې دلته لک پیر رنگ لگا واخه صحیح ده
کوالټی صحیح ده خدا دا طرف لګو چت دې کوشش دا کوي خه
تورې خان په محمود کې اولنې تند چې لنن نه څلوي خاله وړاندې دلته اولنې کارخانه لګولې و او اورستو شاګردان هم پیدا کړل. دغه شاګردان بیا کارګران شو او تورې خان وای چې د دوی په کار کې د بجلی او یا نور کوم سہولت ضرورت خو نه وي خو د ملکی خراب اقتصادي حالات سره د دوی کارونه هم ډیر خراب شوي. نو هغه څنګه
نو پدې کې په یو کې به مطلب د سالورو نواله د اتو کسانو فور د لسو کسانو فور کار کو د شتګری دغه شوله په دې وجه باندې د بار نه بسوک نه راتله د امریکای نه ترکیه نه کله چې د بار نه خریدار ناراضی نو بیا مال نه خرڅیږي چې کله مال نه خرڅیږي نو ډیلر به پیسې کوي. نو د بار نه داغه په وجه باندې بیا د کرونا په وجه باندې ورپسې لا خراب شو. نو لکه داسې چې دا کار اوس بیخي د نش برابر تر اغلې دي.
د توري خان په وینا چې څو میاشتې وړاندې د اف ار ډي یا فاټا رورل ډیولپمنټ په نوم اداري هم د دوی زنانو د پاره د قالین جوړولو په لړ کې 15 زنانه خستلې وي او دوی به په کور کې قالین جوړاو دی. وای چې د یادي اداري کوشش هم دی چې دا صنعت یو وار بیا شروع شي. شانواز ترگزے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
تاسو دا مشال ریڈیو نه ساته خبرونه اوري. یو بل رپورٹ دروو د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو د جلال آباد ښار د مارکیټونو او دوکانونو مالکانو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي په موخه د دوکانونو مخې ته او په مارکیټونو کې امنیتي کیمرې ولګوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي تمه لري چې د امنیتي کیمرې په لګولو سره به تر ډیره د غلاو او نورو جنایي پیښو مخه ونیول شي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
لسمودی رئیس په جلال آباد خار او یوشمیر ولسوالیو کې جنایی پیخی او غلاوی ډیری شوی چې دی عمل د جلال آباد ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار دوکاندارانو او د مارکیټونو خاوندانو ته یې سپارښتنې کړي چې د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي په موخه دې د خپلو دوکانونو مخ ته او د مارکیټونو په پوړونو کې امنیتي کمرې ولګوي. د ننګرهار د والي بیان عطاولله خوګیاڼي په دې اړه مشال راډیو ته وویل.
نگار والی د جلال آباد ښار د مارکیټونو د ملکیتونو د مسؤلینو او همداراز د اسنافو سره په غونډه کې له دوی وغوښتل چې هم مالیه په ټاکلي وخت ورکړي، هم امنیتي کمرې په خپلو مارکیټونو او هټیو کې نصب کړي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي د جنایي پیښو زیاتوالي او غلاو اندېښمن کړي، خو تمه لري چې د ښار په مارکیټونو او واټونو کې د کمرو لګول به تر ډیره په امنیتي او جنایي پیښو کې کمی راولي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل.
ننګرهار
امنیه قومندان ویان فرید خان وایي چې په تیرو درې اونیو کې د ننګرهار پولیسو کم 200 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی او سرنوالی ته یې ورپیژندلې دي.
د ننګرهار امنیه قومندانې پولیسو په تیرو دریو اونیو کې 194 تنه د جلال آباد ښار او د ولسوالیو په مربوطاتو کې د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی، چې غلا، غصب، قاچاق، انسان تښتونه او داسې نور جرمونه کې شامل دي چې په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې رسمن عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي.
دې زیاتوي چې د امنیه قومندانې پولیس د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله سالی د امنیتي پلان له مخې په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې کار کوي، چې په دې برخه کې پولیس په دې توانېدلی دي چې د ولس په همکارۍ د ډیرو جنایي او امنیتي پیښو مخه ونیسي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو رپورٹ واورېدو. ورزو خوست ته یو بل رپورٹ دراورو. خوستو نجونو او هلکانو د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وویل دوی هغه وخت خپلو هیلو ته رسیدلی شي چې په دې وطن کې جګړه بند شي او سوله راشي. بل لوري ته استادان د دې هیواد د سوله ییز راتلونکي لپاره د ماشومانو ښه روزنه او پالنه د کورنیو او حکومت له اساسي دندو څخه بولي. ملګرو ملتونو سازمان په 1901 شپیتم زیږیز کال کې د نومبر په 6 د ماشومانو نړیواله ورځ ونوموله چې له هغه وروسته د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. نجیب الله الوخیل د دې رپورت تفصیل وړاندې کوي.
خوستی ماشومان خپلو هیلو او امیدونو ته د رسیدو لپاره د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکتران، انجینران، ښوونکي او د ټولنې مخکښان شي تر سولې د لارې افغانستان آباد او خپل خلک د نورو هیوادونو له احتیاجیو خلاص کړي. خوستیو ماشومانو یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ په دې ولایت کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي.
آئندہ کی وہ ڈاکٹر شم مگ بھائی دیو داس ڈاکٹر شم چکھپل ہیوا تا خدمات پکڑو او زمگ ہیوا بل چتارتی او نہ لری
نم می تبسم دا زغوانم چ پراتلن کے کی یوا خون کی شم غوانم چ زمگ پ ہیوا کی سول روشی جنگ رکشی ار وحتی مو پ ہیوا کی سلپات سولوی
زمانم دنیا دے پ دریم ٹلگی کیم زغوانم چ پراتلن کی سرندوال شم چ دہویان دے حقوق نہ دفاع اکرم
زمانم مین دے زغوانم چ سول راشی جنگ رکشی زہ من خپل خیان دے رونا من رغ رزنا ور کو مشمان تا زغوانم چ پراتلن کی وہ ہر ہبر شم
ماشوم الکانم پراتلون کی خپل هواد او خلکو ته د خدمت کولو لیوالتیا لري. دوی له حکومت غواړي چې ماشومان ته خوانځي جوړ کړي، کتابونه ورکړي او امنیت ټینګ کړي.
دا عبد ز غواړم چې پراتلون کی یو ها او پو انجینر شم. افغانستان د خو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هوادو ته اړ نشي. حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې د ویته ورسیږي. د یتیمانو سره د مرستو کې دي، غریبانو سره د مرستو کې.
بلوري ته اند یو خون کې یو هوسا او سولې زراتون کې لپاره د ماشومان سالم روزنه او پالنه د کورنۍ او حکومت له اساسي دندو څخه بولي. د جمهوریت په نوم یو خون کې وای
دینن ورځي ماشوم دي سبا ورځي میندې او پلرونه دي. ماشوم حق لري تر څو دوی سالم روزنه او تربیه زده کړي، ځکه چې هر څه چې ماشوم زده کوي هغه ټولنې ته ورخایي. که ماشوم له هڅونې سره لوی شونو په ځان اعتماد او باور زده کوي، کماشوم مولا نیو په سره را لوي شو نو داز د کوي چې بل چ څنګه نیو کی وکړي او محکوم کړي کماشوم مو په انصاف سره ژوند وکړو انصاف د کوي په ژوند کې ماشوم د حق لري ترڅو په امنیت سره کې ژوند وکړي
بل لوري ته چارواکی وای د نوی نسل روزنه او هغوی ته د ژوند خو زمينو برابرولو په خاطر حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه هڅه کوي خو یو شمیر خندونو او ستونزو د هڅې اغیزمنی کړی دي د خوځ د پهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشومانو د ژوند د خوال لپاره ملي او نړیوالې مؤسسات په دغه برخه کې کار کوي چې د ماشومانو د ژوند د خوال لپاره په افغاني جامعه کې ذهن سازی وکوي د دې ترڅنګ د کورنیو ناسمه پاملرنه ورسته پاتې کلتوري شرایط جګړه فقر او بېسوادي هغه عوامل دي چې لا هم د ماشومانو ژوند تهدیدوي
د پوهنې د برخې مسؤلین وایي تر اوسه هم د ښوونځیو د واټن د کورنیو د نه پاملرنې او ناامنیو له کبله د دې هیواد لکونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي
په سواد کې د بند مالت یا بازار له لسګونو کلونو راهسې د داسې کورنیو هستوګنځای پاتې شوی چې د سندرو موسیقي او نڅا د محفلونو لارې ځان ته ډوډۍ ګټي او نورو خلکو ته د تفریح او سات تیری موقع برابروي له دې بازار سره تړلي خلک وایي اوس مهاله یې ژوند له ستونزو سره مخ دی نجیب امیر د بند بازار په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې د تبلې په غږ پیلېږي
د سواد د بن مالت اختر اقبال وای عمر 50 کال دی او لتیرو سلويختو کال راسی په محفلونو کې تبلغ غوي خداغه په وینا اوس دغه محفلونه سړ شوی او ورسره دا وي د کور انغره هم سور شوی دی
زه په خپل تبلغ مو مګنه جی زګه دا شو مو نو کوت څنګه مونږه زماره شي دا شه بند نو لکه مال سو ګره کې خوښ نه نو دا کم کم جی زم ما په خیال باندې اتر نه هول څه څنګه زم ما په غاړه دی په دې کې زم ما جوړ دی په دې کې زم ما مسیری په دې کې زم ما خزی دی په دې کې زه خپل یم او کار نشته جاو دا کم مو چې موزیشن نو لکه مو خراب لکه زم نه خلاص خورز راکه مو خو د کندرن سودم پر نه راګي
نو موړه وای په بن مالت کې اوس هم له 500 زیاتې کورنۍ ژوند کوي چې د موسیقي سندرو ویلو او یا هم د نسال لارزان ته ډوډۍ غټي هغه وای ورځي هسه هم خنه د خوله کلنه چې کورونا وبار غلي یا د حکومتي بندیزونو او یا هم لدی وجه چې خلک ټولنیز واټن ساتي او احتیاط کوي دا غوي ژوند ډیر غزمن شوه دي
کم کم په ماشي و ما تقریبا 18000 روپے به کم اس کم 20000 وګوره ما غټلې او اوس زم ما کنده چې صدا دوه میاشتو چې د تلم ته تنن او قسم په خوده چې لکه زمون تر اثر دي ورور راشي زم څنګه نه سور نه پیسې نه کېږي
دبن پچینا ناستے لبنگ پتار کے بڑے دبن پچینا ناستے لبنگ پتار کے بڑے جے سڑے او سڑے جس تڑے سڑے سر کی تیرا پور تجل میں سڑے 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 سر کی تیرا پور تجل میں سڑے
د بن مالت یا بازار چنن په کوم حالت ته پرون دا سينو د پاکستان سره تر الحاق وړاندې سواد چې کله خپلواک ریاست او د سواد والی بال ته حکمرانی کوله نو د فنکارانو ژوند ته زیات پام کړو د کلتوري چارو شنن کې او خبريال شیرالم شینوار وای د بن هغه دور زرین دورو
سواد خو د والی سواد د دور نه مخ کې د خلک په مختلفو علاقو کې اوسېدل چې کله نه بیا والی سواد د دې سرپرستی شروع کړه چې یو ځای ته ډیره غونډه شوې دي نو دا د والی سواد په سرپرستی کې راغلل باقاعده د دې بڼ چې کوم بنیادی تور سره دغه یو محله یا کوڅه چې اوسې د بازار یو شکل اختیار کړي خوښ آبادی ده نور خلک هم هلته کې خوښ کې آباد دي خو د دې د خپل علاقې کوڅه په خپل ځای باندې اوسم شته وي
شیرالم شینوار وایي د سواد هنرمندان د مولا فضل الله په مشرۍ کې طالبانو ځپلې وو او اکثر ارشوي ول چې د پاکستان نور سیمو ته وکوچيږي دغه په وینا اوسم د بن بازار ګڼګونه د پخوا په شان نه ده د سواد بن فنکاران د کار د نشټوالي لوجي هنر پرېګدی او ودونه کوي تبله نواز اختر اقبال ویل چې دوه لونو به سندره ویلې خو سی ودونه وکړل او سندره نه وای جهانگیر د سندرغاړي سادیا شاپلار دی هغه هم ورته کې سلری
سادیا شاپ تقریبا چې فوز اتکل وګوږي نو زموږه غجینه خو د شي ویره دا تقریبا 2000
نو موڑے وای د بن د محفلونو د سړېدو بلا وجوهات دي چې پکې حکومتي بندیزونه او د سیمې د خلکو غربت هم شامل دي
کال بم په کورونا سو پروګرام بنو چې پوخ کار خو نو چې کنه پوخ کار خو نو آمدن پته نه لګیده نو فائدې نشته د خلکو سره دي پروګرامونه په پیسو کیږي
خو ځینې داسې هنرمندان هم شته چې وایي د کورونا له وجې د جوړ شوي حالت نه باوجود هم د هغوی کار روان دی که څه هم هغه پخوانی مزه یې نشته خو د بیلابیلو لارو نه پیسې لاسته راوړي عظما فیاض 19 کلنه سندرغاړې ده
جی بس شکر دے نو زموں گا ہم لگا کم چھ کاروبار و طول آل چھ کم دغڑی کنا آغا طول لگا کور کی ناس تو آو او سی کل کرونا ختم شو نو شکر الحمدللہ حالات دم ردی چھ 50% برابر شو دا نور غم چھ دا خو دیسی اسابی چھ چلتے کی و دنی کنا ویڈنگ شو جی یا سی نزر سٹیج دا پارا غم زا آلتا سونگ دوائی ما زائی تا ہم رازی
خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو ټولنې په خپل د یو بل سره د مرستو کولو هڅه کوي له حکومت نه او د غیر حکومتي موسسو نه د مرستو د ترلاسه کولو لپاره منډې تړې وهي د خیبر پختونخوا حکومت د کورونا د راتګ نه پس د ځایي هنرمندانو سره تر دې دمه د مرستو کومه لړۍ نه ده پیل کړې البته تر هغې وړاندې د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې تیر کال د یوې پروژې له لارې د صوبې په ډیرو هنرمندانو تر څو میاشتو پورې د میاشتې 10,000 روپۍ ویشلې وې خو هغه پروژه بشپړه شوې ده